سره مشه شاین بنری مو تاسو ته د مشال لیډیو په دغه وساته خبرونه کې هر کلی ويم په خبرونه کې به ووره آی سی آر سی یا سر سلیب د خپل یو کارکون کې د وجنې نورستو په پیښور او کراچۍ کې خپل دفترونه تړلې دي. په پښتونخوا کې د مدني ټولنو غړو د نوموړي انقلابي شاعر اجمل خټک په مزار د برید پر ضد مظاهرې کړې دي او د قبایلي سیمو زده کوونکي ګیله کوي چې د یو سایډ لخوا د دې لپاره اعلان شوې وظیفې دوی ته نه ورکول کېږي. نور راپورونه هم لرو. لومبي ورزو بشیر ګواخ ته د دې خبرونو.
نړیوال سره صلیب یا ریډ کراس اعلان کړی چې په بلوچستان کې د یو کارکونکي له وژل کېدو وروسته په کراچۍ او پېښور کې خپل خیریه کارونه ځنډولې دي. د ناټو عمومي مشر وایي د افغانستان په اړه د دې میاشتې په وروستیو کې کېدونکې شیکاګو کانفرنس کې به له نړیوالو څخه له 2014 کال وروسته د افغان امنیتي ځواکونو د روزلو لپاره ژمنې واخلي او د خبر ایجنسۍ د باړې څخه پېښور ته کډه کېدونکي بې کورنۍ پر ګاډي د ماټر ګولې پرې وتلو وجې څلور ماشومان وژل شوي او دوه ښځې ټپي دي. دا خبرونه تفصیل. نړیوال سره صلیب یا ریډ کراس اعلان کړی چې په بلوچستان کې د یو کارکونکي له وژل کېدو وروسته په کراچۍ او پېښور کې خپل خیریه کارونه ځنډولې دي. د دې ادارې یو وین احمد یوسفزی مشال رډو ته وویل
پاکستان کې پړومبي ځل د سره صلیب د نړیوالې کمیټې یو چارواکی تختول شوی او بیا وجل شوی دی. د هغه مړې تیر اونۍ کوټه کې موندل شوی وو. اوس موږ د دې خبرې جاج اخلو چې آیا پاکستان کې موږ خوندي یو یا نه، او همدې ټکی ته په کتو سره موږ دا پریکړه کړې ده چې کراچۍ او پېښور کې خپل مرستندوی کارونه په لحال وځنډوو.
په بلوچستان کې د دې ادارې د یو برتانوي کارکونکي شپېته کلن ډاکټر خلیل ډیل د جنوري په میاشت کې تختول شو او تیره میاشت یې مړ وموندل شو. نړیوال سره صلیب بار له مخه په کوټه او د بلوچستان په نورو برخو کې خپل فعالیت ودرولی دی. نوموړې اداره د پاکستان د جوړېدو راهیسې په دغه هیواد کې بشري مرستې کوي. د ناټو عمومي مشر اندري فوغ راسموسن وایي چې د افغانستان په اړه د دې میاشتې په وروستیو کې کېدونکې شیکاګو کانفرنس کې به له نړیوالو څخه له 2014 کال وروسته د افغان امنیتي ځواکونو د روزلو لپاره ژمنې واخلي. هغه نن په یوه خبري ناسته کې وویل
In Chicago, we will also start to spell out our commitment.
په شیکاګو کې به موږ د نړیوالې ټولنې په همکارۍ او د افغانانو سره په شریکه په راتلونکي کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو لپاره د مالی مرستو د برابرولو په اړه خپلې ژمنتیاوې ښکاره کړو. موږ ټول په افغانستان کې د ډېرو قربانیو او سرمایه کاری وروسته د ترلاسه کړو لاسته راوړنو د ساتلو په ترڅ کې شریکي ګټې لرو. د یادونې وړ ده چې د دې میاشتې په اخره کې بعد د شیکاګو کانفرنس کې د افغانستان په شمول د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو مشران برخه اخلي. ناټو ځواکونو ویلي چې په 2014 کال کې به بهرني ځواکونه افغان ځواکونو ته امنیت وسپاري. د خیبر پولیټیکل چارواکي وایي چې د خیبر ایجنسۍ د باړې له شلوبر سیمې څخه پېښور ته کډه کېدونکې وی کورنۍ پر ګاډي د مارټر ګولۍ پرېوتو له وجې څلور ماشومان وژل شوي او دوه ښځې ټپي شوي دي. امنیتي ځواکونو د باړې په دې سیمه کې د عملیاتو د وجې خلکو ته د سیمې د پرېښودلو ویلي وو او پرون یو وروستۍ نیټه وه. د جګړو له وجې له سیمې څخه له دوو لکو ډېر خلک بېکوره شوي دي. بلخوا د پېښور په چغلپوره سیمه کې په یوه درنه چاودنه کې یو کس ژوبل شو. چارواکي وایي په پېښه کې د ډي ایس پي بنارس خان د نښه کولو هڅه وشوه خو نوموړی له دې بریده ژوندی وتلی. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري په هیواد کې د غیر اعلانیه لوډ شیډنګ د ختمولو په موخه ویلي چې په دې لړ کې کوټلي ګامونه اخیستل شوي او د اوبو او برېښنا په وزارت کې د یو کنټرول خونې د پرانستلو حکم یې کړی. د یادونې وړ ده چې له څه مودې راهیسې د پاکستان په بېلابېلو سیمو کې د بجلۍ د لوډ شیډنګ خلاف مظاهرې روانې دي. په افغانستان کې اصاف یا نړیوال سلوساتي ځواکونه وایي چې د هیواد په مشرقي برخه کې یو کس د افغان پوځ په جامو کې د نړیوالو ځواکونو یو پوځي وژلی دی. اصاف په خپله خبر پاڼه کې د وژل شوي پوځي او د پیښې د کره ځای د ښودلو په اړه څه نه دي ویلي، خو طالبانو په خپله یوه خبر پاڼه کې دعوه کړې چې د دوی یو ملګري د افغان پوځیانو په جامو کې د کونړ ولایت د غازی آباد په ولسوالۍ کې 12 امریکایي پوځیان وژلي دي. د دوی په وینا په افغان پوست کې له ډېره وخته د دې لپاره دا کس ننوتی و چې دغسې برید وکړي، خو ایساف ته ادعا نه مني او وایي یوازې یو سرتری وژل شوی. دوی وایي پېښه تر څېړنې لاندې ده. یادوي چې دا کال د افغان پوځ په جامو کې پر نړیوالو پوځیانو بریدونه زیات شوي او په داسې حال کې چې ناټو وایي تر 2014 کال پورې به امنیتي ذمهوري افغان ځواکونو ته وسپاري. دغسې پیښو د دواړو خواوو ترمنځ بېباوري زیاته کړې. د یو بل خبر تر مخې په پکتیکا ولایت کې د چارواکي وایي شپږ هغه ځانمرګې برید کوونکي وژلې چې د پولیسو په جامو کې غوښتل له یوې تلاشۍ تیر شي. خو د دوی په وینا په نښته کې دوه ولسي وګړي او درې پولیس هم وژل شوي. تاجکستان کې د وسلوالې ډلې ازبکستان اسلامي تحریک یو مشکوک سیمه ییز مشر او دوه غړي نیول شوي دي. تاجک چارواکي وایي دوی په جنوبي ختلان ولایت کې نیول شوي. د رپورټون تر مخه د دې کسانو د نیولو لپاره معلومات د یاد تحریک له هغه اورپکی څخه ترلاسه شوي چې د دې کال په لومړیو کې له پاکستانه وېستل شوی وو. په دوی کې نیول شوی مشکوک مشر زلی مراد ایشان خانوف نومیږي او درې واړه کسان د قزل نشان سیمې اوسیدونکي دي. په فروری میاشت کې هم د دې ځای دوه اوسیدونکو ته د ازبکستان د اسلامي تحریک سره د تړاو په تور د اوږده بند سزا ورول شوی وه او ډېر نور یې چارواکو ته مطلوب دي. د ازبکستان اسلامي تحریک القاعده او طالبانو سره اړیکې لري او په مرکزي ایشیا کې اسلامي خلافت غواړي. او شام کې حکومت مخالفه یغي ډلې په دمشق کې د دوه بمی چاودنو په اړه چې 55 کسان پکې وژل شو د نړیوالو تحقیقاتو غوښتنه کړې. پرون د پنجشنبې په ورځ شوو دې بریدونو کې 380 کسان زخمیان شوي هم وو. د آزاد شام پوست په نامه ډلې پر نړیوالو غږ کړی چې د پیښې د ترسره کوونکو د معلوماتو لپاره دې څېړونکي ور ولېږل شي. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال لیډونه اورېده چې بشیر ګواښ وړاندې کول په روانه خپرونه کې د راپورونه اورېدی شي. آی سی آر سی د خپل یو کارکونکو د وژنې نه وروسته په پېښور او کراچۍ کې خپل کار ځنډولې دی.
پاکستان کې پړومبي ځل د سره صلیب د نړیوالې کمیټې یو چارواکی تختول شوی او بیا وژل شوی دی.
د نوموړي انقلابي شاعر اجمل خټک په مزار د برید نو وروسته قهرجنې مظاهرې شوې دي. یو دینی عالم وایي
اجمل خټک قبر اغا ورانول نو داسې قسم قبرونه ورانول دا بالکل حرام قطعي دي.
او د قبایلی سیمو زده کوونکي وایي د یو ایس آی ډی لخوا اعلان شوی وظیفه ورته نه ترلاسه کی.
اور اول چې موږ ته ای پی ای کوم سکالرشپ ته 3400 روپے هغه موږ ته نه ملایوي. موږ چې یونیورسټی کوم ایڈمنسٹریشن دے ال دمغه کا فارمونه جمع کوي هغه دی ای پی ای ته نه سند کوي.
د پاکستان افغانستان سیمه او نړۍ نه نور را پورونه هم لرو تر پای پورې د مشال ریډیو سره اوس. روز مونږه اړومبی راپور ته د خپل یو کارکونکو د وجرې نورستو آی سی آر سی یا د ستر صدیب نړیوالې کمیټې په لاهور او کراچۍ کې خپل کارونه ودرولې دي. په دغه اړه د کراچۍ نه ظفر کریمی نور تفصیل راکړي.
د سره صلیب د نړیوالې کمیټې چارواکي وایي پېښور او کراچۍ کې د دوی د دفترونو له تړلو وروسته د دوی لخوا پاکستان کې ترسره کېدونکي د خیر خیګړې کارونه د یاد شوي هیواد په دریو صوبو کې تړل شوي دي. د یاد شوي ادارې چارواکي وایي دوی دا پریکړه وروسته له هغې کړې ده چې د دغې کمیټې یو چارواکی خلیل ډیل په کوټه کې وسلوالو هغه مهال وتښتو کله چې هغه د دفتر څخه کور ته روان وو او بیا څلور میاشتې وروسته د هغه مړی وموندل شو. د یاد ادارې ویان احمد یوسفزی په اڑوائی
پاکستان میں پہلی دفعہ آئی سی آر سی کے ایک کارکن کو
پاکستان کی پڑمبی زل دسر صلیب دنڑائی والی کمیٹی یو چاروا کے تختول شوے او بیا وجل شوے دے. دہاغ مڑے تیر اونائی کوٹا کے مندل شوے وو. وس منگ دے خبری جا جا خلو چی آیا پاکستان کی منگ خوندیو یا نا او ہم دیر ٹکی تا پکتو سرا منگ دا پریکڑا کڑے دا چی کراچے او پیخور کی خپل مرستندویا کارونا پیل حال وزندو. د یادې ادارې د ویبپاڼې تر مخه د سره صلیب نړیواله کمیټې د جنگ څخه اغیزمنو شوو خلکو سره بیلابیلې مرستې کوي. جنگ کې نیول شوو کسانو سره مرستې کوي. دوی د روغتیا، خوړو او د ژوند په نورو برخو کې هم د خیر خیګړې بیلابیلې پروژې لري. پاکستان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې چارواکي وایي هغوی ته د دې خبرې احساس دی چې د هغوی لخوا د ترسره کېدونکو کار د ځنډولو د پریکړې څخه به په هغو زرګونو خلکو اغیز پرېوځي د چا د ژوند دارومدار چې د یادې ادارې په مرستو پښتو اډانه دی. پاکستان کې د سره صلیب ویان احمد یوسف زیوای پیښور کې د دوی د ادارې لخوا تر ټولو لوی پروژه د هسپتال په شکل کې شتون لري چرته چې د جنگ څخه اغیزمن شو خلکو درملنه کیږي. هغه زیاته کړه که څه هم دوی پیښور کې خپل دفتر تړلی دی، خو د دې ترڅنګ بیا هم دوی پیښور او مظفر آباد کې د جسمانی بیا رغونې پروژې به جاری ساتي. جسمانی بیا رغونې کومې پروژې په پیښور او مظفر آباد کې شتون لري هغه به جاری ساتلی شي. د یادونې وړ ده چې د سره صلیب نړیوالې کمیټې چارواکي خلیل ډیل مړی د اپریل د میاشتې په 9 نیټه کوټه کې پولیس چارواکو ته په لاس ورغلی و. د خلیل ډیل مړی د موندلو وروسته د سره صلیب نړیوالې کمیټې د کوټې په ګډون ټول بلوچستان کې سمدست د خپلو مرستندویو کارونو د بندولو اعلان کړی و. د سره صلیب نړیواله اداره د کال 1940 راهسې پاکستان کې خپل مرستندویو کارونه مخ په وړاندې بیایي. یادې کمیټې په سند او بلوچستان صوبو کې د سیلاب څخه اغیزمنو شو خلکو دپاره یو شمیر پروژې لرلې، کومې چې د زیارت په ورځ د دغه ګوند د چارواکو لخوا د اعلان شوې پریکړې وروستو د اوس لپاره ځنډول شوي دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
آی سی آر سی په کوئټه، پیښور او کراچۍ کې خپل کار ودرولې دی. د دغه ادارې د کار ودرولو سره به په نورو ادارو څه اثر وي؟ په دغه اړه د پامیر ساحل راپورت وغوښتو.
د نړیوال سور صلیب ادارې په خیبر پختونخوا، بلوچستان او سند صوبو کې خپل فعالیت درولی دی. دا ګام د ادارې تر هغې وروسته واخیسته چې د روان زیږیز کال د اپریل پر 9 د دې ادارې یو کارکوونکی ډاکټر خلیل رشید ډیل ووژل شو او مړی یې د بلوچستان له کوټې سره نږدې وموندل شو. د سور صلیب ادارې کار درول آیا پر نورو بشري مرستندویو ادارو هم اثر لري او آیا د دې ادارو کار به هم متاثر شي کنه؟ په اسلام آباد کې د نادولتي ادارو او پرمختیايي چارو کارپوه عارف تبسم وایي د یوې ادارې بندېدل د نورو هغو پر کار هم ډېر اثر لري.
د دې اثرات چې دي هغه پریوزي پر نورو ادارو باندې هم پریوزي، او هغوی به یقینا چې اوس غیر سرکاري ادارې دي هغه چې دا وخت کار کوي، نو هغوی به ډېرو ځایو ته اوس هم ځي. د هغوی دا کوشش وي چې هلته لاړ نه شي، ځکه چې په هغو ادارو کې د امنیت چې کوم وضعه ده هغه خرابه ده، یا نن سبا چې کوم دا د تاوان دپاره خاص کر د این جی او خلک تښتول شروع شوي دي، دا ډېر لوی تھریټ دی د خلکو دپاره.
په اسلام آباد کې د یو بل نړیوالې مرستندویه ادارې کارکوونکي عثمان خټک مشال راډیو ته ویل، هر کله چې داسې پیښه کیږي نو د نړیوالو مرستندویه ادارو مشران او چارواکي ټول یو ځای غونډه کوي او د حالاتو جاج اخلي. ده د خپلې ادارې نوم د امنیتي وجوهاتو له کبله وانخیست. د خټک په خبره په دې وروستیو کې چې د خیبر پښتونخوا له کوهستان د قومي اسمبلی پخوانی غړي ګواښ کړی و چې د نادولتي ادارو خزینه کارکوونکي د دوی سیمې ته نه ورځي، کنه نو د سیمې اوسیدونکو ته به په نکاح کړي. دې خبرې هم د مرستندویه ادارو پر کار اثر کړی دی. دوی ویل د دوی ادارې هم له 13-15 میاشتو راهیسې د بلوچستان په ځینو سیمو کې خپل فعالیت محدود کړی دی. نړیوالې مرستندویه ادارې اکثره وخت په نام سیمو کې پرمختیايي فعالیتونه هم دروي، خو د پاکستان د اقتصادي چارو وزارت پارلماني سیکرتره ډاکټره زلی هما وایي په هیواد کې ټول پرمختیايي کارونه روان دي.
دا وایي
ټولې پرمختیايي ادارې کار کوي، خو دا چې په دې کې باید ځایي ملګري هم شامل کړل شي. لکه دا نړیوال کارکوونکي چې کار نشي کولای، نو د مثال په توګه د بلوچستان یا د خیبر پختونخوا حالات کې خراب دي، نو باید پروژې د ځایي خلکو او ادارو په وسیله عملي کړل شي. داسې نړیوالې ادارې هم شته چې په پاکستان کې حکومت یا نورو مرستندویه نادولتي ادارو ته پیسې ورکوي چې خپل فعالیت پر مخ بوزي. نو له داسې خبرونو سره چې ادارو خپل کار ځنډولی یا یې محدود کړی دی، آیا نړیوالې پیسې ورکوونکې ادارې به د پیسو ورکول ودروي او کنه؟ د دې پوښتنې په ځواب کې په اسلام آباد کې د پرمختیايي چارو کارپوه عارف تبسم وایي د دې ادارو کار په خرابو حالاتو کې د مرستو رسول دي. دی وایي فکر نه کوي چې مرستې به ودرېږي.
خلکو ته اوبه نه رسېږي، خوراک نه رسېږي، تعلیم بندوبست نشته، د صحت او د روغتیا دپاره لارې چارې نشته، او سره ورسره د خلکو د روزګار زرې نشته. او نو بلې خوا ته په هغه علاقو کې دننه یا خو هلته کانفلیکټ موجود دی، یا هلته جنګ موجود دی، یا هلته سیلاب راغلی دی، یا هلته ملا راغلی ده. دارنګه ادارې چې کېدی دي چې کوم ډونر ایجنسیانې موږ ورته وایي هغه خو کار کوي د دې لپاره چې دغه رنګه چې کومې شخړې دي، کومې مسلې دي، له هغه څخه چې عام خلک دي
په قبایلی سیمو خیبر پختونخوا او بلوچستان کې اکثره وخت داسې پیښې کیږي چې په کې د نړیوالو ادارو کارکونکي یا خو کار ته نه پرېښودل کیږي او یا هم له امنیتي ګواښونو سره مخامخېږي. نو عثمان خټک په خبره د دوی اداره خو به خپل کار ته په هر صورت دوام ورکوي، خو د عمل طریقه به بدله کړي او هغه ځایونه چې پکې نامنی وي هلته به دوی خپل کار هم په محدود کچ وکړي.
د مشال ریډیو د شنبه یا خالی د ورځې 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پاوکم یو لس بجو،
د نړۍ رنگونه
په پاوکم یو بجا،
د لوبو نړۍ
په پاوکم دو بجو،
د مشال ترنا لاندې
په اوو منټه د پاسا دو بجو،
د مشال پنو
په اتیویش منټه کم دریو بجو،
کیک دی
په اتیویش منټه کم سلورو بجو،
اقتصادي نړۍ
په پاو کم سلورو بجو،
نوی خیالونه نوی سازونه
په اتیویش منټه کم پنځو بجو.
د امریکا د کانګرس دفاعي کمیټې د پاکستان په خدمت اخستو باندې د بندیز بل منظور کړی دی او ویلي دی چې تر څو پاکستان د ناټو د رسد لار نه وي پرانستي او د ترهګرۍ خلاف ښکاره ګامونه نه وي پورته کړي، تر هغې دی د پاکستان امداد ودرول شي. پاکستان کې د بل ته کارپوهان څنګه ګوري؟ د اسلام آباد نه د ریاض مساخیل راپور اورو.
په ذکر شوی بل د پاکستانی حکومت دریز معلومولو د پاره مشال ریډیو د خارجه دفتر ویان معظم علی خان سره تماس ونیولو، خو هغه د خپل مصروفیاتو له کبله خبرې اترې ونه کړې. مشال ریډیو چې کله د دغه بل په حق لا د خارجه چارو د کارپو او پخوانی سفارتکار بیرستر زید سعید نه تپوسو کو، نو هغه وی چې د دې بل مقصد په پاکستان بندیزونه نه بلکې په خپل په امریکایي امداد نظر ثانی کول دي. دې زیاتوي
وی خپل ایډ باندې کنډیشنز کې خود لاغوی اوس زور خي، اوس هغه نیګوسیشن خبر تلے دا اس زور خی چیت قدامو نکنو منگ دتا ایک با ریسٹرکٹ کو یا با کنڈیشنل کو، نو آغا کمیٹی چی دا نو آغا دا ریکمنڈیشنز با ہاؤس رزی و آغا با بیا لیجسلیشن کئی.
کل چی مشال ریڈیو دا نموڑینا دا تا پوسو کو چی آیا پا امداد کمولو یا بیا دا دسسی سرام مشروطولو لکبل با دا ترہگر خلاف جنگ باندے سا سر پریوزی ندووے
ما خیال دے ضرور با پریوزی، پاکستان با بیا رو رو نیوٹرل شی دے جنگ کے.
پیخور پوانتون کے دا بین الاقوامی تعلقاتو دا سانگ مشر اجاز خٹکوائی چے دا دے تاوتری خوالی با دیر بد اغیز مخیطراشی او باید چے دوان ڈلے دا جذباتو پزے دا ہوش نکار واخلی. اجاز خٹک زیادتوی
دا سے دیر پوزیٹیو سائنس دی ٹاکٹیکلی قتل دی چے آیا پاکستان تا دے امریکی دے امداد سمر ضرورت تے دین بغیر دے کرائیسیز دا کے دا ایکنومک کسو تا لڑا خبرہ دا بکم زیتا رسی دا خبرہ او ما دا خیال چے کل امریکہ سینکشن غلق گئی امریکہ بیا یواز نہیں یورپ جاپان او نور انٹرنیشنل ادارے چی دے کنا اب امریکہ سرا زیادی جفتی وی دے کیر فلی دیتا مو کل کی دل پکا دی کہ چن بی جوڑ دت ورانا چی دا اغا دی دی شتی دی ٹول شتی امن دے پارا چڑ خشن دے او پاکستان تا خصوصا دی دی ریزرس خونی
دے دفاعی کمیٹے دا منظور رستو بوس دا بل دا ختمی منظور دا پارا امریکائی سینیٹ تزی او دا حل تنا دا پاس کی دو صورت کے با دا دا قانون برخشی چ مخه به د پاکستان امداد د پاره د امریکا د دفاع وزیر په لیکل زاندره کې باور ورکوي. دا بل په داسې وخت کې مخې تراغلې دي چې روانه میاشت کې شیکاګو کې د افغانستان په حق لا د ناټو یو مهمه غونډه هم کیدونکې ده. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
سروي
مشال ریڈیو پختنی سندرغاڑی د سٹیج فنکارانی او خبریالانی ندی دیرے کڑی
دا ہوئی دا ژوند او دا فنی دنیا سے خطاسو خبریر
دا مشال ریڈیو پنوی زانگڑی پروگرام سروے کے
دا ہر جمعہ پورز پا پاوکم یوولس بجے
او دا خالی پورز دا ماس پخین درینی میں بجے
دا مشال ریڈیو پخ پرون
شمالی وزرستان کی جرگی ویلی دی چی دا حکومت او استوالو ترمنز امن معاہدہ پر زیدہ او دا ردی دا پار دا چی دا زید زائی اسیدون کو پستنزو کی کمی را وستل شی پا دا غالا دا سیمینا زمون همکار نرحال را کی
گرین وزیرستان امن جرگا او نور قبائلی مشرانو او علماء کرامو دا انتظامیه سره د تیرو سو ورځو خبرې اترې روانې دي. د جرګې مشرانو وینا ده چې دواړه فریقین یعنی وسلوال او امنیتي ځواکونه د جرګې مشرانو سره په خبرو اترو کې پر دې سلا شوي دي چې په سیمه کې به سو کاله وړاندې ترسره شوې امن معاهده برقراره وي او د غلطه په بشپړه توګه د عملیاتو کم امکان په نظر نه راځي. په دې اړه د وزیرستان امن جرګې پخوانی مشر او د روانه قبایلی مشرانو جرګې غړی مولانا ګل رمضان مشال ریډیو ته وایي
خو فل خلک امن د وزیرستان شه یقین مشکلات یا فل خلک هم شوی دي دوی سره طرفینه نشته چې ما د امن اطمینان رکړای شوی دی او خصوصا د وزیرستان شورا په خپل موعده باندې ویلوړه دو ان شاء الله پزداري وه کو خلاف رضی نه کو
چې د غلدا د دوړه فریقینو لاړه په بیا بیا امن موعده دوامدار ساتلو باندې زور ورکول کیږي. نو بیا ولې د دوړو فریقینو ترمنځ وخت په وخت خطر رامنځته شي؟ نو موړې زیاته کړه
وزیرستانیونه د زلو خواهش داده چې امن قیم دایم وي او بدامنی نه وي. یو وشور انسان او عاقل انسان بدامنی نه خوښوي. کله کله داس کیدای شي جمهور هم مثال په ځی باندې وروړي الوندې کو بچای لوندې کو مړی کو داس حالات فهمي کله کله جوړیږي.
کله مو چې دغه پښتنه د دفاعي چارو کارپوه بریګیډیر ریټایرډ محمود شاه نه وکړه چې یو اړخته د غلطا د وسلوالو او امنیتي ځواکونو ترمنځ وخت په وخت نښتې کیږي، نو بل طرف ته دواړه فریقین په امن معاهده دوامداره ساتلو باندې هم زور ورکوي، نو دا څه معنا لري؟ په ځواب کې دوی وایي
امن جرګه او بعضی د طالبان ګروپونه چې کوم دي هغوی خو غواړي چې هلته کې امن وي، لیکن هلته داسې عناصر شته چې هغه امن نه غواړي. ضرور به کوششونه چې که په امن ته ځو خلک دي د هغوی به وي، خو زما چې څومره خیال دي چې څو پورې دغه خلک چې کوم امن دشمنان دي او بار بار داسې واقعاتو کې ملوث وي، نو پکار دا وي چې د هغوی خلاف اپریشن وشي.
څېړونکي وایي چې که دغلته بعضې هغه خلک چې امن خرابول غواړي او د تیرې اونۍ په شان انختې په بیا بیا رامنځته شي، نو دولت به مجبوره کړي چې د غلطه عملیات وکړي.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوري او ادبي خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالي یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د باختر ستوري.
په پاکستان کې په مزارونو د حملو لړۍ د ډېرې مودې راهیسې روانه ده او په دې وروستیو کې د پښتو ژبې د نوموړي شاعر او سیاستوال اجمل خټک په مزار هم بمبي بریدونه شوي دي. د پاکستان د مذهبي ګوندونو مشران نور علیمان څه وایي چې اسلام کې د دارنګ پیښو په اړه څه ویل شوي دي؟ اسلام آباد نه سراج ظهیر نور حال راکوي.
سمود وړاندې د پښتو ژبې نامتو صوفي شاعر د رحمان بابا مزار په چاودنه تبا کړی شوی وو او دغه سلسله تراکوړي راورسېده. چرته چې د وروستي ورځو کې د پښتو ژبې نامتو شاعر او سیاستوال اجمل خټک مزار په نخ کړی شو او پرله پسې پکې دوه چاودنې وشوې چې لکه بلې مزار ته زیان ورسېدو. د پاکستان مذهبي ګوندونه او نور عالمان په دې څه فکر لري؟ کله چې مشال ریډیو د مفتي اختر اورکزین نو پښتل نو هغه وویل
خبره اختلاف په دې کې نه دی چې جائز مستحب اور مکرو دے وہ کنہ دے خبر صدی کی دے چی چاہتا دے یوشی کول اختیار دے او چاہتا نہ دے دید و جنا دا سی اقدامات کول چی پہاغ کی دخل کو کم روایات دی دخل کو ثقافت تے اغوی تا نقصان ورسی اسلام تو حوالے سرا دا اغوی پزلون کی شکوک او شبہات پیدا شی نفرت پیدا شی او دی سرا سرا انسانی حوالے سرا جانی او مالی نقصان سوسائٹی تا ورسی نو یقیناً دا خبر پہ یو مذہب کی ہم جائز نہ دا
دغرنگ مفتی فضل منان وائی چی اسلام دے یو خبر هم دا ورانی دو اجازت نور کوي او که څوک په یو قبر باندې د شرک عملیات کوي نو باید چې حکومت یې منې کړي.
په شریعت کې د قبرونو رانول دا ممنوع دي او حرام قطعی دي. حضرت نوح علیه السلام چې کوم مزارات او هغه کوم گرجی او هغه کوم بوتان مات کړی وو نو په هغه کې ښکارا د شرک شایبه وه او هغه ته به خلکو سجدې کولې. پاتې شو د اجمل خټک قبر، هغه ورانول. نو اجمل خټک په قبر کې داسې د ګناه کارونه چالیدې لیدلی دی او نه بګی شوی وو، نو داسې قسم قبرونه ورانول دا بالکل حرام قطعی دی.
د ذکر وردا چې د نامتو شاعر او ادیب اجمل خټک په مزار چاودنی د پښتو ژبې شاعرانو، ادیبانو او لیکوالانو سره سره سیاسي او غیر سیاسي تنظیمونو هم په سختو ټکو کې غندلی دي، او د حکومت نه راتلونکو کې د داسې پیښې د مخنیوي لپاره غوښتنه کړې ده. سیراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه پر دې ځای پای ته رسیدلې.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا، ولی خپه ناستی؟
یار نن په کار کې وم او د مشال ریډیو خبرونه رانه تیرې شوې.
نو دی که د خپه کېدو څه خبره ده؟ اوس یې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوس یې څنګه واورم؟ د خبرونه ما خو تیر شو کنه.
و ساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ښه، چې انټرنیټ لري نو ولیکه مشال راډیو ډاٹ کام، دا د مشال راډیو د ویب پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونې اورېدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال راډیو شروع شوې ده له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خبرونې چې وغواړي نو اورېدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
هو، د مشال راډیو په ویب پاڼه کې کولی شي نور تبصرې هم واوري، ښکلي ښکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ښه، نو همدا اوس ځم چې د انټرنیټ له لارې د مشال راډیو خپرونه واورم.
هو، ورشه.
په قبایلي سیمو کې ډېر خلک خواسې هم د ژوند د بنیادي اسانتیاو نه محروم وو، خو دا اوس په هیواد کې د انرژۍ د کرایسس له کبله په قبایلي سیمو کې د بجلی نشتوالی دوی د نورو هم ډېرو ستونزو سره مخ کړي دي. په دغه اړه د سیمې نه زموږ همکار نور حال راکوي.
د ډېر اسمت خان ستر پونډ غولې نه د سویل په لوري د 30 کیلومتره په فاصله د نایویلا په سیمه کښې د قطبي وزیرستان یو شمېر قبایلیون میشته دي. دا قبایلیون غټ واړه جایدادونه، شیراز مځکې او په تجارت کاروبار کښې هم سمه برخه لري. د دې هر څه باوجود دوی بیا هم ځینې مشکلاتو نیمګړتیاو سره مخامخ دي. یو زمیندار حاجي میرباد وزیر وایي چې میش د چینې کارخانو ته د لکاو کلدارو ګانې ور خرڅه کړي دي. د ګنې بل فصل راشین شو خو میش ته د زړه فصل ادایګي لا شوې نه ده.
د میش ډېرې زیاتې مځکې دي، دغه میش ته دا تکلیف ده د ملي انتظام نه، چې تقریبا میر په د 12 میاشتې ایډنټینا د میش سره سپیرین د غس پجبینه کې برته دي، د نن ورځې پورې میش ته هغه پیسې نه ملاویږي. تا وسوینه چې د ګنې دا دوه فصل راشین شوی دی، خو میش ته د زړه فصل چې مل ته ورسولی دی د هغه پیسې یا ندیر ته ملاو شوې، چې میش دغه فصل ته میش سره ټریکټر یو شی بل شی په وکړي. دا مهرباني ده
یو بل قبایلی لیاقه د بجلی او تشلو د اوبو مسله په دا رنګ بیانوي.
نیویلا په دغه شی قبایل مختلف قسم مسله لري، چې په دغه شی ټولنه غټه مسله د بجلی دو، یوه ګنټه بجلی وي او یوه نه وي، او چې کله د بیل د وصولولو ټیم روشي نو په زرینه روپۍ بیل روشي.
عمر خان وزیر زیاتوي چې موږ د غنمو فصل اخیستی دی، خو دا غنم وزیرستان ته وړلی نه شو. دې دپاره چې د پولیټیکل انتظامیه د چارواکو نه پرمټ لیاراداری حاصلوو د سر خولې مو په پښو تېرې شي.
موږ ته خپل غنم او پیړ وزیرستان ته وړل ته نه روکوي. یي چې پرمټر جوړ کا او پرچمر جوړه کا، موږ چې د پولیټیکلی نه پرچه یا پرمټر جوړوي او د سر خولم په پښو تېرې شي.
د قبایلیانو دا مشکلات غوښتنې مې چې د قطبي وزیرستان د قومي اسمبلۍ نماینده کامران خان په مخ شکې شوې، هغوی وویل ترکیمه پېرې چې د دغې خلکې د بجلۍ او د ایمبې
مسلې دي، دا خو لوکل مسلې دي او په لوکل بنیاد باندې حل کېږي. خو چې کومې د نن ورځې مسلې دي، یو د ملي ته د فصل د ګنې ورکولې او د روپۍ ادایګي نه کړلې چې کومه مسله ده، او بل نارت ته او ساوت ته چې کوم غنم د وړلې وله مسله ده، هغه د رهداري ضرورت وي. نو په دا سلسله کې زه چې د نارت پولیټیکل سره او د ساوت پولیټیکل سره خبره کړه او د ملي ول سره زه خبره کړه، موږ بربور کوشش کی چې د دې د وسرې مسلې حل شي.
دا قبایلیون وایي چې که حکومتي چارواکي په دوی نظر وساتي او ورپېښې کږې وژې یې سمې کړي، په دوی کښې بیا داسې ولایتونه شته چې په داسې سیمه کښې خپل جایدادونه، کاروبار، روزګار او تجارت ته نور دوام ور وبخښي.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوری او ادبی خبرونه
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري
د باختر ستوري
اوردن کو مشال لیډو توګه درنګ شبیل پختونخوا کې د مازیګر 15 بجې کېدونکې د مهم خبرونه به ورو د خبرونو وروسته به درته د قامی او نړیوالو مطبوعاتو نه مهمه برخه وړاندې کو دغه سره ځینی کلتوري راپورونه هم شته امید لرو تاسو به پایر پور را سره ملګرتیا کوي د دې وخت خبرونه اورو د بشیر غواخنه
نړیوال سرسلی بیا ریډ کراس ادارې اعلان کړی چې په بلوچستان کې د یو کارکونکي له وژل کېدو وروسته په کراچۍ او پېښور کې خپل خیریه کارونه ځنډه ولیدي ملګري ملتونه وایي افغانستان کې دا کال د ولسي وګړو د وژنې کچا 40% کمه شوې د خیبر ایجنسۍ څخه پېښور ته کډه کېدونکي وی کورنۍ برګاډي د موټر ګولې پرېوتلو وجې څلور ماشومان وژل شوي او دوه ښځې ټپي شوې دي د ناټو عمومي مشر وایي د افغانستان په اړه د دې میاشتې په وروستیو کې کېدونکي شیکاګو کانفرنس کې به له نړیوالو څخه له 2014 کال وروسته د افغان امنیتي ځواکونو د روزلو لپاره ژمنې واخلي افغانستان کې نړیوال سولساتي ځواکونه وایي د هیواد په مشرقي برخه کې یو کس د افغان پوځ په جامو کې د نړیوالو ځواکونو یو پوځي وژلې په تاجکستان کې د وسلوالې ډلې ازبکستان اسلامي تحریک یو مشکوک سیمه ییز مشر او دوه غړي نیول شوي دي او شام کې حکومت مخالفه یې ډلو د مشق کې د دوه بمی چاودنو چې په 55 کسان پکې وژل شو په اړه د نړیوالو تحقیقاتو غوښتنه کړې
مهم خبرونه مورید او ځان خبرو چې د پاکستان مطبوعاتو نن کم قسم خبرونه او تبصرې خبرې کړې دي په دغه اړه ریاض ګل موسی خیل په خپل راپور کې ځینې مطبوعاتو ته کتنه کړې دي او دغه راپور را لیږل دي
نن هم کوم په پاکستانی ورسپانو نظر واچو نو هرې ورسپانې د خپل پالیسۍ مطابق خبر راپورته کړی دی د کې جنگ ورسپانې لیکي چې د بجلی بحران سیوا شوې دی او راپارېدل خلکو د وابډا سلور او د سیاسي ګوندونو 15 دفترونه سیزلې دي بل طرف ته شهباز شریف هم په مظاهرو کې د اولس سره شامل شوې دی مشرق ورسپانه هم دا خبر په سرخه کې ورکوي او وایي چې د بدترین لوډ شیډنګ د لاسه ټول خیبر پښتونخوا کې مظاهره روانې دي او موټروي هم بند کړې شوی و د انګریزي ژبې ورسپانه دی نیوز هم دغه خبر ته اهمیت ورکوي او وایي چې ټول پنجاب کې د لوډ شیډنګ په ضد مظاهره جاری دي ایکسپریس ورسپانه بیا په سرخه کې لیکي چې امریکایي پوځي کمیټه په پاکستان د بندیزونو بل منظور کړی دی دغه رنګ د انګریزي ژبې ورسپانه ډان لیکي چې امریکایي بل کې په تجارت پابندي او 70% پورې امداد کمول شامل دي د دې سره سره اکثر ورسپانو د پاکستان او برتانیې تعلقاتو او د وزیر اعظم دورې ته هم کتنه کړې ده او وایي چې دواړو ملکونو خپل منځي تجارت 2.5 اربه پونډه ته رسولو باندې سلا شوې دي دغه شان کوم په اداریو نظر واچو نو اکثر ورسپانو خپل اداري په لوډ شیډنګ لیکلي دي د کې مشرق ورسپانه لیکي چې د وابډا وزیر سید نوید کمر د بجلی په نرخونو کې د نورې اضافه زیر ورکړې دي او وایي چې دا اعلان به ډیر سر وکړي شي اداري وایي چې حکومت د بجلی پیدا کولو منصوبو ته هیڅ پام نه ورکوي او یوازې نرخونه زیاتوي حالانکه دا وخت د بجلی نرخونه دومره اوچت دي چې د نورې اضافه گنجائش نه لري باید چې حکومت د اولس تونځ په نظر کې وساتي او د دې د هوارولو لپاره سوچ وکړي د غرنګ آج ورسپانه خپل اداري کې وایي چې د بجلی کموخت 0.5 زره میگاواټ ته رسیدلې دي او ورسره کلیوالو سیمو کې شلشل غنټې او خارې سیمو کې 14 غنټو پورې لوډ شیډنګ کیږي او اولس په احتجاجونو لاس پورې کړی دی بل طرف ته حکومت د بجلی نرخ کې د زیاتوالي فیصله هم کړی دا ایکسپریس ورسپانه هم په دغه موضوع کې پاتې شوې ده او لیکي چې ملک کې د لوډ شیډنګ په ضد د جلسو جلوسونو وروسته دا خبرونه مخې ته راغلي دي چې حکومت د تارکولو نه د بجلی پیدا کولو په منصوبو کار شروع کړی دی او د دې نه به 2.5 زره میگاواټ بجلی پیدا کیږي او دې منصوبه کې به بعضې ملکی او غیر ملکی کمپنۍ پانګکاری کوي اداریه زیاتوي چې د افسوس خبره ده چې پاکستان ته خوده هر قسمه مادنیات او قدرتی وسیلې ورکړي دي خودوی کله هم د دینه د فائدې پورته کولو سوچ نه دی کړی او کله د ایران او کله د هند سره د توانایي لوزنامه کوي اداریه اخره کې لیکي چې باید پاکستان د توانایي انجینران په دې کار ولګوي چې د هوا نور اوبو کوئلې او د غرنګ نورو وسیلو نه د بجلی پیدا کېدو جاج واخلي او وګوري چې د دینه با سمره او څنګه بجلی پیدا کیږي او هغه ورځ لري نه ده چې پاکستان با د توانایي پسان څنګ کې په خپل خپو ادريږي. د دې ترڅنګ جنگ ورسپانه هم خپل ادارې کې لګي چې د لوډ شیډنګ د لاسه کارخانه ادريدلې او په لکونو خلک بې روزګار شوي دي او د دې سره سره ملکی معیشت ته هم سخت زیان رسیدلې دي. او په نړیوالو منډو کې اوس د پاکستانی مصنوعاتو غوښتنه کمه شوې ده او که دا سلسله دغه رنګ جاری وي نو پاکستان ورسره د سختو ستونزو ښکار کېدی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ایکسپریس ٹریبیون ورسپانه لیکي تیر اونۍ د پاکستان د حکومت لخوا د بټ آباد کمیشن د راپور خپرولو بیان داسې ښکاري چې د کمیشن پر غړو د فشار اچولو یو چلو، ځکه چې په روانه میاشت کې د راپور خپرولو د اعلان په اړه د کمیشن لغړو سره هیڅ سلا نه وسوي. د کمیشن یو غړي ورسپانې ته ویلي چې د کمیشن لخوا د بشپړ راپور چمتو کول به ډیر وخت ونیسي، خو د دې غړي په وینا د حکومت لخوا تر بیان ورکولو وروسته دوی کار ډیر توند کړی، خو داسې نه ښکاري چې د کمیشن راپور به په روانه میاشت کې تیار سي. د نوموړي په وینا د کمیشن ځینې غړي د رخصتۍ پلان لري او د ځینو غړو ترمنځ د نظر اختلاف هم دی چې کېدای سي د راپور د ځنډېدو لامل وګرځي. خو بل خوا نوموړي ورسپانې ته ویلي چې د کمیشن ټول غړي پر دې سلاسوي چې رپورټ ټول ولسته څرګند کړي. تر اوسه د راپور جوړولو لپاره د کمیشن لخوا له 100 کسانو سره خبرې شوې دي چې په هغوی کې خبریالان، شنونکي، امنیتي چارواکي، حکومتي چارواکي او سفارتکاران شامل دي. کمیشن ته وخت ورکړل شوی و چې بشپړ راپور د تیر کال تر پایه چمتو کړي، خو د کمیشن غړي تر اوسه نه دي توانېدلي چې راپور ته حتمي بڼه ورکړي. بلخوا واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي د امریکا ولسمشر باراک اوباما تیرونی په کابل کې په خپل وینا کې وویل چې سیاسي جوړجاړی د نوموړي د ستراتیژي یو برخه ده. نوموړي وویل چې انتظامیه له وسلوالو سره په مستقیم ډول خبرې اترې کړې دي. د ورسپانه په وینا د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په اړه د خبرو اترو لپاره د تیر کال د نومبر په میاشت کې قطر هیواد وټاکل سو چې د دواړو خواوو ترمنځ د باور فضا رامنځته کړي. که څه هم د امریکا او طالب چارواکو ترمنځ د سولې او جوړجاړي په اړه د خبرو اترو څو پړاوونه ترسره سول، خو د څو میاشتو راهیسې دا خبرې اترې د ځنډ ښکار شوې دي. د خبرو اترو د درېدو په هکله دواړه شکیلې غاړې بیل نظرونه لري. د طالبانو لخوا د روان کال د مارچ په میاشت کې بیان ورکړل سو چې دوی ځکه له خبرو اترو څخه راپور شا سول چې امریکایانو د تیر کال په نومبر کې له کړو ژمنو څخه شاته سول. خو امریکایي چارواکي بیا وایي چې طالبان پر دې رضا سوي و چې په ټولو ولس کې به له نړیوال ترهګر تنظیم القاعده سره د بیلوال اعلان کوي، د هغوی د کړنو غندنه به کوي او د جګړې د سیاسي حل لپاره به له افغان حکومت سره په ګډه کار کوي، خو دوی دا کارونه ونه کړل. مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
د اکانومیست مجلې په مقاله کې راغلي دي چې یو خوښکاري داسې چې د امریکا لخوا په سراره چیک پوسټ ماپی غوښتل یو ګران کار ښکاري، نو بلخوا پاکستان د انتقام په توګه په افغانستان کې ناټو فوجیانو ته د سامان سپلای بند ساتلی ده. د دې له وجه د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په ښه کېدو کې خنډونه رامنځته شوي دي. د دغه مقالې مهمې برخې اسرار الله مومن وړاندې کوي.
د اپریل میاشت په پای کې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي مارک روسمن د اسلام آباد دوره وکړه، خو نوموړی په ښکاره باندې له پاکستاني چارواکو سره کومې موافقې ته ونه رسېدو. د دواړو هیوادونو ترمنځ د بندو دروازو شاته خبرې روانې دي، خو یو پکې وایي چې دا خبرې سختې پیچلې دي، خو د دې باوجود دواړه خواوې په دې امید دي چې لوزنامې ته به ورسیږي او ناټو پوځیانو ته به د پاکستان د ځمکنیو لارو د سامان رسد بحال شي. او دا په داسې حال ده چې کېدای شي پاکستان د روانې میاشتې د 6 مینا تر 21 نیټې پورې شیکاګو کانفرنس ته ور وبللی شي. په دې کانفرنس کې به په 2014 کال کې د نړیوالو ځواکونو د وتو وروسته په افغانستان کې په انتظامی امورو خبرې کیږي، خو د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری څخه وخت به تیرېدو دی چې دا رنګ شیکاګو کانفرنس ته ور وبللی شي. په پاکستان کې د امریکا سفیر کیمرون مونټر د توقع خلاف ویلي دي هغه به په دې څو اونیو کې له خپلې چوکۍ استعفا ورکړي. د رپورټونو له مخې مونټر د خپل هیواد څخه د مایوسۍ له کبله د خپلې دندې استعفا ورکوي، ځکه چې د دفاع وزارت، پینټاګان او استخباراتي اداره سی آی ای د پاکستان په اړه سخت رویه خپله کړې. امریکا په دې غوسه ده چې پاکستان په خپل ځمکه د حقانی ډلې ضد موثر عملیات نه کوي، چې دا رنګ د غډلې طالبان په افغانستان کې په امریکایي پوځیانو د بریدونو څخه منکړي. د طالبانو لخوا د بریدونو له وجې په افغانستان کې د ترګری ضد د امریکا د پرمختګ دعوی بې بنیاده ثابتېږي. د اپریل میاشت په نیمایي کې د حقانی ډلې لخوا په کابل کې د جاریحانه بریدونو له وجې د اوباما انتظامیه لخوا هغه موقف ته لا نور تقویت ترلاسه شوی چې دا رنګ له پاکستانه به په سلاله پیښه بخښنه ونه غواړي. په دې اونۍ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن ویلي باید چې پاکستان دا خبره یقیني کړي چې د دوی ځمکه به د چا خلاف د ترګر بریدونو لپاره نه استعمالیږي. د تیر کال د نومبر په میاشت کې د ناټو لخوا په مومند ایجنسۍ کې په یو چیک پوسټ باندې د ناټو لخوا برید سره د امریکا او پاکستان اړیکې لا نورې خرابې شوې. د دې نه وړاندې هم په دغه کال کې د مئی میاشتې په دویمه نیټه په پټاباد ښار کې د اوساما میندل کېدلو سره د پاکستان شهرت ته لوی زیان رسېدلی. دغه رنګ په قبایلي سیمو کې امریکایي ډرون بریدونه پاکستان د خپلواکۍ ضد بلي. پاکستان دا هم غواړي چې امریکا دې ورته د دوه کالو راهیسې ځنډول شوې مرستې ورکړي. په مقاله کې راغلي دي که یو واري امریکا په سلاله چیک پوسټ ترسره شوي ناټو برید باندې له پاکستانه بخښنه وغوښته نو بیا به ضرور پاکستان غواړي چې د خپلو ځمکنیو لارو ناټو ته سپلای بحال کړي، خو پاکستان نور نه غواړي چې دا لارې مفت ورکړي او کېدای شي چې د ناټو په ګاډو ټیکس ولګوي. د پاکستان یو چارواکي ویلي هغوی غواړي له امریکا سره خپلې اړیکې بحال کړي ځکه چې دا د پاکستان په قومي ګټه دي، خو د نوموړي په خبره دا کار ګران ښکاري.
په نیویارک ټایمز کې په امریکا کې د پاکستان د پخواني سفیر حسین حقانی په خپل یو مقاله کې لیکلي چې په پاکستان ته د ټولو نه لوی خطر د جهادي مفکورې او هغه خلکو نه دي چې په دغه نوم ترهګري کوي. د دغه مقاله مهمه برخه اورو. په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې حسین حقانی لیکي چې په ټوله مسلمانه نړۍ کې پاکستان یوازینی هیواد دی چرته چې د اوسامه بن لادن د تلین په موقع په سلګونو خلکو د هغه سره د خپل یووالي مظاهره وکړه. پر ځای د دې چې دا پوښتل شوی وي چې اوسامه په کلونو په پاکستان کې څنګه قیام وکړو او ولې پرې چابلوسه ونه کړه، د پاکستان سپریم کورټ دا خوښه کړه چې د هیواد وزیر اعظم د عدالت د سپکاوي په تور تورن کړي. حسین حقانی لیکي په داسې حال کې چې هیواد د مذهبي سخدریزۍ او ترهګرۍ د خطر سره مخ دی، پاکستان د خپلو قومي ترجیحاتو نه د انکار په حال کې دی. نن په پاکستان کې یو خو هغه خلک دي چې یو جدید او ولسي هیواد غواړي او بل هغه چې د اسلام په نوم د اقلیتونو پر ضد د تشدد او ترهګرۍ مرسته کوي. ډیر خلک په مینس کې گیر دي، دوی د ولسي نظر مرسته کوي ولی هغه سیاستدانان نه خوښي کوم چې د ولس د واک خبره کوي. لیکوال وړاندې لیکي د اوسامه د کمپیوټر نه د ترلاسه شوي معلوماتو نه دا نیخ په نیغه نه ثابتېږي چې د پاکستان حکومت پوز یا استخباراتي ادارو مرسته ورسره وه. ولې که چېرې اوسامه په خپل ذاتي نیټورک هم تکیه کوله نو باید زموږ عدالتونه د هغه خلکو د پیژندلو، نیولو او سزا ورکولو له توجه ورکړي چا چې د اوسامه سره مرسته کړې ده. خو د بده مرغه د عدالتونو ترجیحات څه نور څه دي. حسین حقانی زیاتی په پاکستان کې ټول بحث په دې خبره دی چې امریکای په خپل سر د اوسامه پر وجلو د پاکستان د خپلواکۍ نه سرغړونه کړې ده. ولی په دې خبره ډیر لږ بحث کیږي چې د وی پوزي چونې سره نږدې د نړۍ د ټولو نه د ډیر مطلوب تر هغه اوسېدل د پاکستان خپلواکۍ ته خطر نو. نوموړي لیکي پاکستان ته د ټولو نه لوی خطر د جهادي مفکورې او هغه خلکو نه دی چې په دغه نوم تر هغهري کوي، ولې د دغه پر ځای زموږ قومي بحث هغه خلکو یرغمال کړی دی کوم چې د مذهبي سخدریزۍ نه توجه بلخوا اړول غواړي. حسین حقانی په پای کې لیکي د مشرب د لری کېدو نه وروسته د وکیلانو تحریک هم په دوه ډلو کې ویشل شوی دی، هغه وکیلان چې د قانون واک غواړي او هغه چې عدلیه د خلکو لخوا د غوره شوي سیاسي مشرانو پر ضد استعمالول غواړي. دغه شان میډیا هم په دې کې پاتې راغلي چې د سخدریزۍ د نوغیستلو او ترهګرۍ پر ضد د جګړې لپاره مرسته ډېره کړي. تر کومه چې په ترجیحاتو کې بدلون نه وي راغلی، د ترهګرۍ پر ضد زموږ د مشرانو په تشو چغو سرو د قام تقدیر نشي بدلېدلی.
نوي خیالونه،
نوي سازونه،
د مشال ریډیو خبرونه د خالی په مازیګر په سلور نیمه بجې
اکانومیست مجلې په خپل یو مقاله کې لیکلي چې د پاکستان او هند ترمنځ د واګا پر پوله کاروبار زیات شي او وړکې خیشي نو په راتلونکي کې د دواړو هیوادونو لپاره ډېرې ګټې راوړي شي. دغه مقاله مهمې برخې بوروال کاکړ وړاندې کوي.
اکانومیست د دې مقالې په پیل کې د هند او پاکستان ترمنځ د واګا پولې په اړه لیکي چې پر دې پوله هر ورځ د لمر د پریوتو پر وخت د پوځ لخوا د وسلو بې معنا نمایش کیږي. مکاله پر دې پوله د مامورو هندي او پاکستاني سرتیرو پاړه لیکي چې کله کماکله خولۍ لرونکي د دواړو ملکونو سرتیری خپل بیرغونه راچټوي او په زور د پولو دروازې بندوي، نو دا د سلګونو کسانو لپاره د خوشي سبب وي او دا یو خندونکې منظره وي. د مقالې په لیکنه د دې تر شا هغه کرکه هم موجوده ده چې پر پوله په تیر وخت کې د جګړو ترهګرۍ او په 1948 کال کې په خپله د دې ملکونو ترمنځ د ویش د جرم له کبله رامنځته شوې وه، او د دې کرکې هیڅ دومره بیه تاسو بل ځای نسی لیدلی لکه د دې ګڼمیشتو ملکونو ترمنځ پر یو غټ تجارت چې اغیز کړی دی. مقاله زیاتوي کله چې په 2015 کال کې د پاکستان او هند ترمنځ د واګا لار پرانستل شوه، نو هغه وخت د دې ملکونو ترمنځ د کلنی تجارت کچه تر 600 میلیونه ډالر لږ څه زیاته وه، خو په تیر کال کې د دې ملکونو ترمنځ د تجارت کچه 2.6 ارب ډالر وه. د مقالې په لیکنه که څه هم دا یو ګران کار دی، خو د دواړو ملکونو حکومتونه په دې اړه د جرأت مظاهره کوي، او په خاصه توګه پاکستان چیرې چې ولسي سیاستوال د پوځ لاسپوڅي دي، خو بیا هم دوی هڅه کوي چې خپل سرتیري پر دې کانې کړي چې ګواکې له هند څخه دومره خطر نه دی ورپېښ، او له هند سره زیات تجارت به د زیاتې خوشحالۍ په معنا وي، او دا به په اوږدمهاله توګه د دې سبب سي چې پاکستان د امریکا پر مرستو تکیه ونه کړي. اکونومیست لیکي چې پاکستان هم اوس د محدودیتونو په لری کولو لګیا دی، او هند هم د دې اجازه ورکوي چې ډیر څه د سړک للارې د هیواد ته ورسي. مقاله زیاتوي اوس به پاکستان کولای سي چې په هند کې نیغ په نیغه پانګوا چوي، او د هند پیټرول او برېښنا به یو په بل پسې د لویدیز پر لور ولېږل سي، او په دې میاشت کې به د دواړو ملکونو د کورنیو چارو وزیران د ویزې په لړ کې هغه سخت قوانین هم بدل کړي. د دواړو ملکونو د پلاو ترمنځ د خپل منځیو تلو راتلو له کبله کاروباري خلک خوشحاله شوي دي، خو بیا هم په دې لړ کې پرمختګ نور کنوي، نو په پاکستان کې د میشتو ترهګرو لخوا په هند کې د یو بل برید له خطر سره مخامخ دي. د مقالې په لیکنه اوس چې روان دي هغه شدي، او له پاکستان سره شي اړیکې د هند لپاره د یوې جایزې په معنا دي، هغه ځکه چې د دوی لپاره اوږدمهاله تمه د پاکستان له لارې منځنۍ اسیا او ان تر اروپایي مارکیټونو پورې د خپلو تیلو او ګیسو له مځکنۍ لارې تجارت دی، او د دې لپاره هند ته پکار ده چې په دې هیواد کې پاکستاني پانګه اچونې ته لاره هواره کړي. د اکونومیست په لیکنه کچیری د پاکستان او هند ترمنځ د واګه پر پوله نن ځیرک ګامونه پورته کړل سي، نو په راتلونکي کې به د دواړو ملکونو لپاره ډیرې ګټې وي.
د مشال په نوم تاسو د لیکونو، برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو ځانګړی پروګرام د مشال په نوم.
په پېښور پوهنتون کې د قبایلي سیمو سره تړاو لرونکي زده کوونکي وایي چې دوی ته د یو ایس آی ډی لخوا اعلان شوې وظیفه نه ترلاسه کوي. په دغه اړه اصرار تل راپور راکوي.
په قبایلی سیمو کې د خرابو حالاتو له کبله دغه طالب علمان دی اوږدې مودې راځي په پېښور پوهنتون کې ژوند کوي، ولې د یو شمېر ستونزو سره مخ دي. د نړیوالې ادارې یو ایس ایډ او د پولیټیکل واکمنو لخوا د راغلو وظیفو په هکله د کورم ایجنسی او طالب علم شاکر داسې وایي.
اور اول چې موږ ته ای پی ای کوم سکالرشپ ته 3,400 روپۍ هغه موږ ته نه ملایويږي، موږ چې یونیورسټي کوم ایڈمنسٹریشن دی هلته موږ کافامونه جمع کوي هغه دی ای پی ای ته نه سینڈ کوي، او دیم سکالرشپ چې کوم دغه یو ایس ایډ والے 70,000 روپۍ پر ایئر دا هغه موږ ته نه دی ملای شو سفر.
د خیبر ایجنسی سره تعلق لرونکو ماسل نیاز علی خان وایي چې د وظیفو په لار کې د دوی ستونزې هوارې نشوي، نو دی به د احتجاج او عدالت لارې ونیسي.
دغه نه باوجود چې دوه موږ له سکالرشپ نه اناونس کوي دا یو ځل موږ ته لیدای شي 1400 سکالرشپ ته فاټ دغه طرف نه، حالکه دم ډیر نه کافی ځکه چې موږ یو کتاب 4,000 روپۍ باندې زه په 1400 روپۍ باندې کم کم کتاب اخلم، ټول کال زه سبق کوم کال په خیره کې ملو شي نو دا هم نه کافی.
د دې وظیفو مقصد طالب علمانو ته د زده کړې په لار د اسانو ورکولو د غوی د مالیاتي لګښتونو پوره کول دي، خو دا وظیفه دوی ته په داسې مهال ترلاسه کیږي چې دوی د زده کړو څخه فارغ شوي وي. په دې اړه زیارت خان چې تعلق یې د ای پی آر پی خبر سره دی داسې وایي.
اوس پر موږ داسې سکالرشپ نه دی چې زموږ سره تعلق ساتو، فاټ سکالرشپ وي او موږ ته نوم شوی ډیپارټمنټ کې موږ ته بعد کې فتو ولې کیا اې په دې چې موږ بیا کوم فارم جوړو یا کوم کسان راغونډو کنه ا دې کې به ټیم لګیا.
ولې څه وخت چې مو د پونتون د داخلو د سانګي مشر ډاکټر حزب الله سره خبرې وکړي، نو هغه د مسلې دینو غختنه داسې جواب کړي
دی چې کوم سکالرشپ یادې سونه چې ماته اندازه دې سو سو زله ماته منو شوې دې ماته راغلي دي او د دې په وینا په وجه باندې مونږ یو کیس جوړ ک چې څنګه د سوات سټوډنټانو ته یو ایسېډ او ایچ سی یو سکالرشپ ورکړو چې کله دې په ځای کې ټیرریزم او دې آی ډی پیز جون ته رو نو په دغه مت کې مونږ ته یو ایسېډ او ایچ سی پیسې را لګلې و هغه مونږ د سوات سټوډنټس ته ورکړې دي کله چې مونږ دا تقسیم وکړو دې وخت کې دې د فاټا سټوډنټانو دا مطالبه شروع کړه چې دا دې مونږ ته راکړي
د پونتون د چارواکو لمخه د پیښور پونتون په قبایلی موصلینو کورس فورس سیواواله راځي او دوی هڅه کوي چې دوی ته زیات نړیوالی وظیفې پیدا کړي چې دا شان د دوی زده کړې مخ په وړاندې لاړ شي اسرار تل مشال رادیو پیښور
اقتصاد د نړۍ د هیوادونو ټولنو او وګړو برخلیک ټاکي د مشال خبرونه اقتصادي نړۍ د جمعې او خالی په ورځ واوري
د خیبر پختونخوا ارباب نیاز کرکټ سټیډیم کې په پیښور کې د خراب امنیت له وجې د تیرو سو کلونو راهیسې د کرکټ نړیوال میچونه نه دي شوي سره د دې چې صوبایي حکومت ویلي دي چې دوی دغه لوبډلو ته د تحفظ باور ورکړی دی ولې بیا هم دلته لوبې نه کیږي شبیر احمد جان دغه سټیډیم ته ورغلی دی او په دغه اړه دغه راپور رالیږلی
خیبر پختونخوا کې پقامی او نړیوال کچ د کرکټ میچونو لپاره لوی میدان ارباب نیاز سټیډیم کې 1300 کلورا سي د ترهګرۍ او خراب امنیت لوجه نړیوالی د کرکټ لوبي نه دی لوبېدلې بلخوا 2008 کې هم د دې میدان د گیټ بهر یوې بمی چودنه ورستو تر 2010 پورې قامی لوبډلې هم دلته نه راتلې او قامی لوبي هم نه دي شوي کولی د دې انتظامی وینا ده چې 1300 میاشتو کې دلته پقامی کچ غټ غټ لوب شروع شوې دي او د دوی وینا ده چې په نړیوال کچ په پاکستان کې د لاهور نه پس ارباب نیاز سټیډیم په دویم نمبر باندې محفوظ ترین میدان ګرځول شوی دی د لړکی د لوبو خبريال اجاز مشال لیډو ته وای چې د خراب امنیت له وجې د 2015 شپږم راسي دلته کې نړیوال کرکټ نه دی لوبېدلې
میدان نه زمونږ پلیران چې کوم محروم دي ظاهره خبره ده دا غي په ذهن باندې یو خو غیر ده چې هر ټیم ناراضي ټیم لوبيږي نه او غي ته یو انټرټینمنت آی ته یو د ازدکړې موقع هغه وطن ملاويږي د ډیر بجنه
بلخوا صوبایي حکومت وای چې دوی نړیوال کرکټ کونسل ته بلنه ورکړي چې دلته دراشي انټرنیشنل کرکټ ته اولوبي دی باور ته سکیورټي ورکوي د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت بیان می افتخار حسین په دې باب لوای
مونږ خو مخکیم دا فرق کړي اوس هم فرق کو چې په پاکستان کې د سریلانکا ټیم باندې چا ټیک شو دا غي نه پس دلته تقریبا لوبې ختمې او انټرنیشنل کرکټ هم چې کوم نه ختم دي مونږ په پیښور کې چې کوم نه غي ته فرق کو مونږ خو الډي عملاً دلته د افغانستان او د پاکستان یو ټورنمنت کړم دي او مونږ هر یو د دنیا چې کوم ټیم دي نو هغه دلته راتلی شي مونږ ته تحفظ هم ورکو مونږ دلته انټرنیشنل کرکټ ته چې کوم نه تیار یو مونږ دې قابل چې دوی ته تحفظ ورکړي شو
د ارباب نیاز سټیډیم موجوده حالت په حق لا د دغه میدان انچارج یا انتظام سنبالون کی زبیر مشال لیډو توای د ارباب نیاز سټیډیم انتظامی وینا تر مخه په کال 2015 شپږم کې دلته کې اخیری انټرنیشنل کرکټ د پاکستان او هند ترمنځ شو ولې دوی وایي چې صوبایي حکومت دې لپاره 1,000,000,000 روپیا اعلان کړی دي چې په هغې باندې کار روان دی او ډېر زر به دا میدان یو وار بیا د نړیوال کرکټ جوګه کړي شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
د خیبر پختونخوا ځینې هنرمندان ګیله لري چې صوبایي حکومت د دوی د ستونزو د هوارولو لپاره پوره ګامونه ناخلی بلکې بلخوا د خیبر پختونخوا حکومت دا دریض لري چې د تیرو حکومتونو په پرتله دغه حکومت د فنکارانو ډېر قدر کړی دی او د هغې د مرستې دپاره ډېر کارونه کړي دي په دغه اړه سراج ظهیر راپورټ راکوي
د فنون لطیفه پوهان وایي چې یو هنرمند د ټولنیز ژوند ښکلاوي او ژوند په دوی سنگاري کوي ځکه کا دوی څومره هم د خپل ځان دننه ډیر غمونه لري خو بهر چا پیرچل کې خوشحالي ویشي خیبر پښتونخوا کې هم بلها پښتانه فنکاران او هنرمندان لګیا دي د خپل ځان او بچو لپاره د پیسو ګټلو سره سره د پښتنو د کلتور دود دستور او ژبې خدمت کوي خو دې ځینې داسې دي چې سلويخ کاله یې د فن او ژبې خدمت کړي ولې نن د بی ارزې ژوند تیروي او دوی د حکومت لخوا امداد ته سترګې پلار دي. په دې فنکارانو کې نیم جان، ذوالفقار قریشی، اکبر حسین، سید شهنشاه، آغا زلفی او ایچ ایم رضا شامل دي. هنرمند ایچ ایم رضا مشال ریډیو ته وویل چې د 15 کالو نه د زیات مودې راهیسې د دې فن سره تړلې دي. کله چې مشال ریډیو د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو صوبائی وزیر میا افتخار حسین سره د لړکی رابطه وکړه، نو هغه وویل چې زه د مشال ریډیو په وساطت سره ټولو پختونو فنکارانو ته اپیل کوم چې حکومت دوی ته اسانۍ ورکوي، بیا دوی ولې د خپلو کمزورو بې وسه او ناتوانه فنکارانو رونو لپاره یوه ورځ نه وباسي چې د هغوی د مرستې لپاره چیریټی یا خیراتی پروګرامونه او شوګانې وکړي.
چې زما په لاس کې تمره ممکن وي او زما د طرف نه سم کېدی شي چې ماته بې انتها خلکو داسې میسجونه رالیږي، هغه میسجونه والا ته چې کوم نو زه یاداش کوم چې تاسو صرف دا خبره کول چې ګنې حکومت ته خبر وکړي او ستاسو فرض پوره شو، نو دوی په خپله شوله نه راځي، کنټریبیوشن نه کوي او سبا دا ورځې په دوی مراتلی شي. او دا ما مخکې ویلي اوس هم ویم چې دوی ته د بل چا ضرورت نشته، دا هغه خلک دی چې د دوی مخ خرڅېږي، د دوی چې کوم دی وخت خرڅېږي، نو چې خدای پاک چلې دومره عزت ورکړي او د دوی په نوم خل راغونډېږي، نو ولې دوی داسې چې کوم دی نو یو مستقل د فند قائمېدو ما ورته چې دله قائمو تر کومه کوکي که تاسو کې څوک بیماری نه زه نشته حال مفت در کوم، ترکاري فیسیلیټیز در کوم، سکیورټی در کوم.
د میا افتخار حسین د وینا سره سم چې د دوی حکومت یوازینی حکومت دی چې د فنکارانو لپاره ګڼ شمېر ګامونه پورته کړي دي او دغه رنګي ورسره لاس امداد هم کړی دی. سیراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
نن د اردو ژبې د مشهور کیسه لیکونکي سعادت حسن مونټو سل کالا دغه د مرګ پوره شو. په دغه اړه باندې دستوري کیږي، په دغه اړه باندې د کراچۍ نه ظفر کریمی یو راپور راکړی دی. یس یس ډاکټر صاحب،
نن د اردو ژبې مشهور کیسه لیکونکي او ناول لیکونکي سعادت حسن مونټو سلمه کالیزه نمانځل کیږي. سعادت حسن مونټو د 1912 کال د مئی په 12 نیټه د هندوستان په پنجاب ایالت کې پیدا شوی وو. نوموړي په اردو ژبه کې په سلګونو افسانې لیکلې دي. د هغه یو شمېر افسانې د نور ژبو په ګډون پښتو ژبې ته هم ژباړل شوې دي. د پښتو ژبې لیکوال او کره کتونکی سلیم رازوای سعادت حسن مونټو په پښتو کې ډېر لوستونکي لري. د هغه وینا د پښتو ژبې هغه لیکوالان چې پښتو افسانې یا لنډې کیسې لیکي سعادت حسن مونټو به خامخا لولي.
خاص طور سره زمون لیکوال چې کوم نو هغه د جره د سټایل نه بل څه دا یو نه انداز او معاشره کې داسې شونه راخاره کول چې هغه باندې پابندي او ما ارشه کې ویلې نشي او مونټو ټول خبرې کوم ډېر په کارو په ضرورتیا باندې کولی.
کراچی کې مشت افسانه لیکونکي طاهر افریدی یو له هغه لیکوالانو څخه دی چا چې د یو درجن څخه زیات کتابونه د پښتو افسانو لیکلي دي. طاهر افریدی وایي هغه د سعادت حسن مونټو نږدې ټولې افسانې لوستې دي او ډېر څه یې ترې زده کړي دي. د طاهر افریدی په خبره سعادت حسن مونټو په خپلو افسانو کې په چاپرچل کې د موجودو خرابیانو څخه پرده پورته کړي او په ادبي پیرایه کې یو ډول سپینه خبره کړې ده. د هغه په وینا مونټو د هندوستان د تقسیم په ضد وو او همدا لامل دی چې هغه په دې موضوع هم ګڼ شمېر کیسې لیکلي دي. کرکتون کې او لیکوال سلیم رازوای د سعادت حسن مونټو کیسه د فن او هنر په کالو خیسته وي او هغه په نږدې ټولو افسانو کې د غریبي او خکته طبقې د خلکو د آواز د اوچتولو او د هغوی د احساساتو د ترجمانۍ کامیاب کوشش کړی دی. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
ظفر کریمی راپور مور د خبرونې خیره شیبی دی د بشیر غواخنه د دې وخت مهم خبرونه.
نړیوال سره صلیب یا ریډ کراس اعلان کړی چې په بلوچستان کې د یو کارکونکي له وژل کېدو وروسته په کراچۍ او پېښور کې خپل خیریه کارونه ځنډولي. ملګري ملتونه وایي افغانستان کې دا کال د ولسي وګړو د وژنې کچه 40% کمه شوې ده. د خبر ایجنسۍ له باړې څخه پېښور ته کډه کېدونکي بي کورنۍ پر ګاډي د موټر ګولې پروتو له وجې 4 ماشومان وژل شوي او 2 ښځې ټپي شوې دي. د ناټو مشر وایي د افغانستان په اړه د دې میاشت په وروستیو کې کېدونکي شیکاګو کانفرنس کې به له نړیوالو څخه له 2014 کال وروسته د افغان امنیتي ځوکونو د روزلو لپاره مالی ژمنې واخلي. افغانستان کې نړیوال سوله ساتو ځواکونو ویلي چې د هیواد په مشرقي برخه کې یو کس د افغان پوځ په جامو کې د نړیوالو ځواکونو یو پوځي وژل دی. په تاجکستان کې د وسلوالې ډلې ازبکستان اسلامي تحریک یو مشکوک سیمیز مشر او دوه غړي نیول شوي. او شام کې حکومت مخالفه یغي ډلو د مشق کې د دوو بمي چاودنو چې 55 کسان پکې ووژل شو په اړه د نړیوالو تحقیقاتو غوښتنه کړې.
اردن کوم دې سره زمونږ د خبرونه وخت پای ته رسی. سبا له با بیا راځو تاسو په خدمت کې د سحر د نه هونه تر مازیګر تر شپږو بجو پورې نه ساته ژوندې خبرونه تاسو لپاره راوړو. په دغه خبرونو کې د خبرونو او تبصرو سره سره زمونږ یو شمیر کلتوري پروګرامونه هم تاسو اورئ. تاسو زمونږ خبرونه د مشال ریډیو ډاٹ کام د لارې هم اوریدلی او کتلی شي. هلته تاسو تصویرونه او ویډیوګانې هم کتلی شي او خپلې مشورې هم شریکولی شي. هم د دې سره خپل کوربه شاهین بنیری او د مشال ریډیو ټولو همکارانو ته اجازه ورکړئ. هر چرته چې خاط آباد او بریالي اوسئ.